سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه کې مو زفریده سیال قربانې خبرونه کې درته د افغانستان او نړۍ نه روسي مهمه مطالب لرو خو پیل به په خبرونو وکړو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش په طالبانو غږ وکړ چې لزند پرته د دنجونو خونځي پرانیزي. هغه پروند شبان د ملګرو ملتونو په کوربتوب د پوهنیز تحول په سرمشري کې د وینا پر مهال د افغانستان دنجونو مسله یاد کړه. هغه لی ګوترش وویل دنجونو تعلیم د سولې، امنیت او پایدار پراختیا لپاره اساسي ګام دی. تر پرون لمخې د افغانستان د طالبانو په بیا واکمنیدو څخه باندې 1.5 میلیون هغه نجونې چې په متوسطه او لیسو دورو کې درسونه ویل لسته کړو محروم شویدیم. د ملګرو ملتونو کډوالو اداره UNHCR وایي په پاکستان کې سیلابونو په پاکستانیانو سربیره افغان کډوال هم ډیر ځپلې دي. د دې ادارې ویاند قیصر افریدی مشال راډیو ته وویل چې شاوخوا 8 لک افغان کډوال په دې سیلاب ځپلو سیمو کې اوسیږي او سیلابونو پرې په بیلابیلو بڼو بدغیزه کړې ده. د هغه په وینا UNHCR خلکو ته نغدې پیسې ورکوي او کوښښ کړی چې په ورته وخت کې خواړه، خیمې او نور شیان ورورسوي. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ له وروستۍ خونړۍ جګړې وروسته د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په نیویارک کې سره وکتل. د ایرادو میرزوفان او سیهون بیراموف د کتنه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلنکن لخوا تنظیم شوی و. د کتنې هدف دا ښودل شوی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ناندرۍ کمی او نازک اوربن پر ځای پاتې شي. او د برېټانیا دفاع وزارت نن په خپل روسي استخباراتي ارزونه کې ویل اټکل کوي چې روسي ځواکونه په تور بهیره کې خپل اوپټلې د کریمیا د ټاپو وزمه څخه د روسي سویل ته لګولې دي. د برېټانیا دفاع وزارت دغه اقدام د روسي پر وړاندې د اوکراین د لری وټن وشتون کو بریدونو د وړتیا د تهدید نه خبرلې ده. د دې وزارت په خبره روسي په تور بهیره کې خپل د کیلو ډوله اوپټلې د سوستپول لوبو څخه په نوروریسک کې کراس نودار ولایت ته لګولې دي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. امریکایي چارواکي تاییدوي چې د طالبانو یو مهم غړی بشیر نوروزی د ازادۍ په بدل کې امریکایي مارک فریکس خوشی شوی دی، خو له طالبانو غواړي چې نور له یرغمل نیولو لاس په سر شي. د دې موضوع تفصیل درته وړاندې په خبرونه کې لرو. د کابل اوسیدونکو شکایت کوي چې د تیلو بیو له کمیدو سره بیا هم د موټر کرایې نه دي کمې شوې. په دې اړه هم درته راپور لرو. خو بیا له دې سره جوخت په کابل کې خلک شکایت کوي چې د طالب حکومت سرتیر منظم یونیفرم لري او د نورو خلکو سره فرق نه کیږي.
طالبان که وګورو په چې پوینټونو باندې، پر پوسټو باندې یا هم پر بازارونو کې دوی په شخصي لباسونو کې ګرځي چې هیڅ فرق نه کیږي چې آیا دا اوس نظامي دی یا هم دا بل څوک.
نور مطالب هم درته لرو، ملتیا مو وکړه.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشي. امریکایي چارواکي تاییدوي چې د طالبانو د یو مهم غړي بشیر نورزی د ازادۍ په بدل کې امریکایي مارک فریکس خوشی شوی، خو له طالبانو غواړي چې نور له یرغمل نیولې لاس په سر شي. سپینې مړۍ د دې دوو امریکایي چارواکو له قوله چې پرون وخت رسنیو ته معلومات ورکول لیکلي، یرغمل نیول د ترهګرو او جنایت کوونکو ډلو کار دی. مارک فریکس طالبانو سره 2.5 کاله زندانی وو او پرون د کابل حمید کرزی په هوایي ډګر کې امریکایي لوري ته وسپارل شو. جزئیات په دې راپور کې وره.
له بشیر نورزی سره د مارک فریکس له تبادله وروسته امریکا له طالبانو غواړي چې نور په خپل ژوند ودرېږي او د یرغمل نیونې مخه ونیسي. سپینې ماڼۍ د دوو امریکایي چارواکو له قوله چې د افغانستان په وخت پرون ناوخته رسنیو سره خبرې کړي لیکلي، که طالبان غواړي امریکا او نړۍ سره یې اړیکې عادي شي، باید یرغمل نیونه پای ته ورسوي. سپینې ماڼۍ له همدې چارواکو د یو له قوله لیکلي، موږ به راروښانه کړو چې یرغمل نیول د ترهګرو او جنایتکارو ډلو فعالیت دی او که طالبان هغومره لیواله وي لکه دوی چې وایي له نړیوالې ټولنې سره عادي اړیکې ولري، نو دا باید په کلکه پای ته ورسیږي. له طالبانو مو په دې اړه وپوښتل. ویاندی ذبیح الله مجاهد ځواب رانه کړ، خو ښاغلی مجاهد پرون په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، د خبرو، تفاهم او سالم تعامل لاري د حج بشر ازادي او د وطن امریکایي ته به خوشی کیدو و خوده چې خطا عمل او حسنینیت له هر څه ډیر مؤثر او د قضیو حل کوونکی آپشن دی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن بیا پرون رسنیو ته وویل مارک د امریکایي چارواکو د څو میاشتو سختو هڅو او خبرو په پایله کې را خوشی شو. په سپینه ماړه کې چارواکو هم رسنیو ته ویلي دا پریکړه د جون په میاشت کې د جمهور رئیس جو بایدن لخوا وشوه. دغه امریکایي چارواکي زیاته کړي جمهور رئیس بایدن د امریکایي وګړو د خوندیتوب لپاره د ډول سختې پریکړې ته اړ شو. خو د سپینې ماڼۍ لخوا د دې دوو امریکایي چارواکو په خبرو شویو څرګندونو کې دا هم لیکل شوی چې نور باید طالبان د ترهګرۍ ضد کړنو په اړه په خپلو ژمنو ودرېږي. له دوی د یو چارواکي له خولې سپینه ماڼۍ لیکي امریکا غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې طالبان په خپلو خبرو درېږي، خو هغه څه چې په دې اړه اندېښنې زیاتوي هغه په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وژل کېدل دي. سپین ماڼۍ د دې چارواکو له خولې دا هم لیکلي چې په کابل کې د زواهری له وژل کېدو سمدستي وروسته دوی طالبانو ته وویل که مارک ته کوم زیان ورسیږي مسؤلیت به یې د دوی په غاړه وي. طالبانو له دې وړاندې هم یو شمېر بهرني وګړي له تختولو وروسته آزاد کړي، داسې مهال چې لومړیو کې د هغوی د تختولو مسؤلیت نه مانه.
و موریدل چې امریکایي چارواکي تایید وی چې د طالبانو د یو مهم غړي بشر نورزی د آزادۍ په بدل کې امریکایي مارک فریډکس خوشی شوی، خو له طالبانو یو غوښتل دي چې نور لیرغمل نیولې لاس په سر شي. سپینې ماڼۍ د دې دوو امریکایي چارواکو له قوله چې پرونه وخت رسنیو ته معلومات ورکول لیکلي چې لیرغمل نیول د ترهګرو او جنایت کوونکو ډلو کار دی. مارک فریډکس طالبانو سره دوه نیم کاله زنداني وو او پرون د کابل حامد کرزي په هوایي ډګر کې امریکایي لوري ته وسپارل شو. په دې اړه زموږ همکار احمد تکل د سیاسي چارو د شنونکي سمی یوسفزي سره مرکه کړې ده او نه د بشیر نورزی د شخصیت په اړه باندې معلومات غوښتي دي.
حاجی بشیر نورزی په خپل طالبانو کې کوم موقف یا رسمي وظیفه نه لرله، البته د طالبانو مشر ملا محمد عمر اخوند ته لنږدې کسانو څخه وو. کله چې طالبانو تحریک پیل کړو په دغه وخت کې په دغه سیمه کې حاجی بشیر نورزی یوازینی کس وو، یوازینی تجار وو چې په لومړی وختونو کې د ملا محمد عمر خان سره مرسته کړې وي. او ملا محمد عمر خان په خپل په یو وینا کې وایي چې کلمې تحریک پیل کو تانه حاجی بشیر نورزی یو څو بای فوران را سره مرسته وکړه.
بله، نو بشیر نورزی چې د طالبانو دومره مهم سړی وو په 2015 کال کې چې پر طالبانو د امریکا له برید نه یوازې دوه کاله تیر شوی وو، د امریکا ته څنګه سفر کولای شوی؟
امریکا ته د بشیر نورزی تګ واقعا هم شکوک او شبهات راپورته کوي. خدا سبری کی چې هغه وخت کې چې طالبانو دوباره خپل تحریک دی امریکای پر خلاف منظمولو په دغه وخت کې امریکایان په دې فکر کې وو چې یو څوک دې سره مرسته کوي او یا هم د قاچاق او د مواد مخدره پیسې طالبانو ته رسیږي. نو فکر کوم د امریکای استخباراتو بشیر نورزی په یو ډول دې ته راځي کړو چې د امریکای ویزه واخی امریکا ته سفر وکي، او یو ډول اسباب خیال بشیر نورزی د امریکایانو لخوا و تختول شو او کله چالت ورسیدلو بیا ونیول شو په زندان کې واچول شو.
او رستی پختنه داد یوسفزای صاحب چې امریکایي مارک فریریکس ولې د امریکا لپاره دومره مهم و چې د امریکا ولسمشر د خوشی کېدو دومره لوی پریکړه وکړه سره له انتقادونو؟
حاجی بشیر نورزی را خلاصیدل او طالبان د پاره خو دوی یو قسم د جشن په ډول مانځي او د ملا محمد عمر اخوند یو ملګری په نوم یې مانځي. خو طالبانو چونکه په دغه وخت کې چې دغه بندي وساره او هغه ځای کولای هم نشوي او د امریکانو نه بل څه غوښتلای هم نشوي، نو له دې عمله دوی مجبور شول چې بشیر نورزی چې په دغه وخت له امریکانو سره وو او هغه د امریکانو وغواړي او را خلاص کړي. البته په کومه طریقه باندې چې د دنه استقبال وشولو د کابل په هوایي میدان کې وزیران او د طالبانو مشران ورته راغلي وو، هغه ډول امریکایان په نړۍ کې یو ډول منفي انعکاس وکړو چې دغه کس چې د قاچاقو په نوم باندې ور شوی وو خو افغانستان ته رسیدو یا د هواد د یو مشر په ډول باندې استقبال وشو. خو بهرحال طالبان تاسو پوهیږئ چې هغه په خپلو پالیسیو کې ډیر آزاد دي او د نوري نړۍ د اندېښنو او د غوې د تفسیرو ډیر پروانه لري، نو له دې امله د حاجی بشیر نه دغه دروند استقبال وکړو.
دا سیاسي چارون شرون کې سمي يوسف زيو چې د بشار نوروزي چې د طالبان یو مهم غړی دی د خوشګیدو په اړه زموږ همکار احمد تکل سره خبرې کولې. تاسو کولای شئ چې د دغه مرکی بشپړه بڼه د ازادي رادیو په پانه کې هم واوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
یو شمیر کابل میشت شکایت کوي چې د تیلو بیې راکمې شوې خو لا هم د موټر کرایه پورته ده. دوی وایي اقتصادي وضعیت ښه نه دی او د دې توان نه لري چې لوړه کرایه ورکړي. اخوا د طالبان د ترانسپورت وزارت وایي د لوړو کرایو د اخیستو د مخنیوي لپاره یو نوی لایحه جوړه کړي او د لویو لارو او خري وسایطو په تمځایونو کې ویشلې ده. امید زهرمل په دې اړه نور جزئیات ورکړي.
کله چې وظیفه ته ځم بیا کور ته راشم ماش مې د موټر په کرایه کې خرڅېږي.
جمیله د کابل په یو خونځي کې خون کې د چهار ورځ په خاري موټرو کې تګراته کوي. وای د میاشتې 8000 افغانۍ ماش لدی خو پورنځنی ډول یې خونځي ته د تګراته کرایه 80 افغانۍ کیږي. د جمیله په خبره وړاندې دا کرایه سلويخت افغانۍ کې د خو اوس دوه چنده شوې ده.
د کابل په خور کې د موټرونو کرایه ډېر ګران ده. پښتنه نشته په خو چې تیل ګران شوی و د موټرونو کرایه هم ګران و. اوس چې تیل ارزان شوی ده تر اوسه د موټرونو کرایه ښکته نه ده شوی. د ترانسپورت وزارت څخه هیله کوو چې د موټرونو قیمت او کرایه کنټرول کړي.
دوی وایي که څه هم په بازار کې د تیرې میاشتې په پرتله د تیلو په هر لیټر کې 40 افغانۍ کمښت راغلی خو د خاري موټرو کرایې لا هم هماغه ډول لوړې دي. یو تن کابل میشتي احمد الله په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
ما شکایت تجدید درم
د تیلو د بای په پورته کې دوه سره کرایې هم لوړې شوې. کله مخکې 40 افغانۍ اخیستي بیا 40 ډیر شو ان 50 تو رسولې خو اوس چې تیل ارزان شوی کرایې نه دی رقم شوی د زموږ لپاره لوی ستونزه ده.
په کابل ښار کې مود یو شمیر موټر چلوونکو سره هم د خبرو حادثه وکړه خو هغوی خبرې ونه کړې. په ورته وخت کې د طالبانو د ترانسپورت وزارت وایي د دې ستونزې په حلولو کار کوي. د دې وزارت ویاند امام الدین احمدی ازادي رادیو ته وویل
د کابل ښار د ښاري عامه ترانسپورت لپاره د کرایو لایحه تعین شوې ده، منظوره شوې ده او سټیشنونو ته لیږل شوې. عملا د هغه لایحه مطابق کرایه اخیستل کیږي. وړاندې د تیلو بیې یو څل وړې شوې نو کرایه هم ورسره لوړې وي. د اوسنۍ او د تیلو بیې ته په کتو د لایحه جوړه شوې ده. مسافرین او هیوادوالو ښاریان کولای شي چې د سټیشنونو کې زموږ رسمي مامورین دي هغه ته مراجعه وکړي او شکایت ورته وکړي. ان شاء الله رسیدګي ورته کیږي.
که څه هم ښاغلی احمدی د نویو ټاکل شویو کرایو په اړه ډیر جزئیات نه ورکوي خوای که څوک دا لایحه ونه مني له قانوني چلن سره به مخ شي. خلک هم له طالبان غواړي چې د لوړو کرایو اخیستو او خپل سره یو مخ ونیسي. په کابل کې د تیلو د پمپ سټیشنونو د مالکانو د معلوماتو پر بنسټ د وږي په 9 یعنې د سیشن بي پورس د یو لیټر پټرولو بیا له 100 افغانیو 280 افغانیو ته راټیټه شوې و او ډیزل بیا چې وړاندې یو لیټر په 120 افغانۍ و اوس یو لیټر په 140 افغانۍ دی.
اوس په د هیواد ختیځ کونړ ته ورشو. د صدابات مرکزی روختون څخه تختول شوی ماشوم پیدا او خپل کورنۍ ته وسپارل شو. دغه ماشوم د تیر چهارشنبه په ورځ زیږیدلې و چې وی خزي او سړی له روختون څخه د دنګام ولسوالۍ ته تختولې و. طالبان وایي چې تختون کې نیولې او ماشوم یې د هغه پلار ته سپارلې. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
د اسداباد مرکزی روختون کې د ماشومانو د زیګونتون لبرخه یو تازه زیګیدلې ماشوم د چهارشنبه په ورځ ورک شو چې د کار سره د فیسبوک للارې هم د ماشوم پیدا کولو هڅه پیل شو او هم دراز له حکومت وغوښتل شول چې باید د کوچنی په پیدا کولو کې ورسره همکاري وکړي. د همدې ګډو هڅو په پایله کې 13 ورځ ماشوم په دانګام ولسوالۍ کې له دوا تختونکو سره یو ځای پیدا او د دوشنبه په ورځ خپل کورنۍ ته وسپارل شو. د کونړ امنیت قومندان عبدالحق حقانی د ماشوم سپارلو پر مهال ازادي رادیو ته وویل
تقریبا یو څلور شپې وړاندې یو زنانه وه چې د تولد مشکل ورته پیدا شو. هسپتال ته راغلو بیا دا بچی پیدا شوی ده. بیا ډېر په مهارت سره دغه یو زنانه د یو نفر څخه معلومیږي دغه د طرف اختطاف شوی. قومندانۍ د جنایي مدیریت مجاهدین یا مسؤلین د هغو په هلو ځلو باندې 13 ورځ د دانګام په ولسوالۍ کې دا خلک کشف شو. هغه بچی تس نمسه او دوی اوس په حاله بندان دي گرفتار دي.
د ماشوم کورنۍ چې د نارنګ ولسوالۍ د کوټکی وسیدونکې ده وای انیس دی یو ونی په خفغان او جړه تیر کړه، اوس چې ورته خپل ماشوم بیرته وسپارل شو لخواخی په جامو کې نه زیږي. د ماشوم پلار شیرزمان
د چارشن بیورو د دیشتن تاریخ من د اسلامات وختن کې زوم ماشوم شو او هغه د څه کسان د خپل کول چې امارت اسلامي د مجاهدین له خو حل زل په واسطه من چې ډیر کوششونه وکړه ډیر حل زل وکړي الله دې لاجر وکړي تاوی په واسطه من الله خپل ماشوم پلاس کړه موږ دې نو ډیر خوشاله او ډیر چې من دوی
د کونړ مرکزی روختون څخه په داسې حال کې نوې زیږیدلې تختول شوې ماشوم بیرته خپل کورنۍ ته سپارل کېږي چې لتی رڅو کالو ل روختونونو د نوو زیږیدلو ماشومانو تختول زیات شوی چې د ډیرو اله هم درک نه لګیږي او کورنۍ اوس هم پسې سرګردان دي.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس په یوې سیمه ییزې موضوع ته تم شو. د آذربایجان او ارمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو پرون دوشنبه په داسې حال کې په نیویارک سره وکتل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم حاضر و. د دواړو هیوادونو ترمنځ د نګورو کرباغ پر سر له خونړۍ جګړې وروسته د نوموړی ځل دی چې د دواړو هیوادونو جګپوړي ډیپلوماټان سره ګوري. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په راپور کې واورئ.
د ناګورنا قرباغ د لنجمنی سیمې پر سر له خونړۍ جګړې وروسته چې نږدې 200 کسان پکې ووژل شول، د آذربایجان او ارمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو د لومړي ځل لپاره پرون په نیویارک کې سره وکتل. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر جیهون بایراموف خپل ارمنیسیال ارارات میرزویان سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن په منځګړتوب او د ملګرو ملتونو د عمومي کلنۍ اسمبلی په حاشیه کې وکتل. په داسې حال کې چې د ارمنستان او آذربایجان په سرحد کې یو حساس اوربند اوس هم نافذ دی، د دې کتنې هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د رامنځته شوي کړکیچ او اړول بلل شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل له دې کبله خوشاله دی چې جګړه پای ته رسیدلې او له دواړو خواوو د راکټونو توغول بند شوي دي، خو زیاته یې کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ټینګ او دوامدار ډیپلوماتیک تعامل د ټولو لورو په ګټه دی. ښاغلی بلینکن زیاته کړه چې د اختلافونو د حل او د دوامدار سولې د ټینګښت لپاره لارې چارې شته. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی بایراموف د غونډې له پیلې دوه مخکې وویل هیواد یې تل د خبرو لپاره تیار دی او زیاته یې کړه چې له ارمنیسیال سره د خبرې غیر معمولی نه دي. بایراموف له متحدو ایالاتونو سره د خپل هیواد د اړیکو له کچې هم رضایت څرګند کړ. دا کتنه داسې مهال تر سره کیږي چې ارمنستان ویلي له آذربایجان سره په ګډ سرحد کې د تیرې اونۍ په نښتو کې 201 کسان مړه یا تری تم شوي دي. دا په 2000 کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ له شپږ اونیزې جګړې وروسته تر ټولو درنه جګړه وه. د ارمنستان د ملي امنیت شورا پرون په هغه غونډه کې چې مشري صدر اعظم نیکول پاشینیان کوله وویل په ورکو شویو خلکو کې دوه ملکیان هم شامل دي. امنیت شورا هم در زیاته کړه چې په دې جګړه کې 293 تنه سرتیری او 3 ملکی وګړي هم ټپیان او 40 نور اسیران شوی دي. آذربایجان ویل دي چې 90 تنه سرتیری وشل شوی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس په د هیواد پلازمینې کابل ته ورشو. د کابل یو شمیر ښاریان وایي د طالبانو د پلټنې په پوستو کې لا هم د دوی زیات شمیر وسلوال یونیفرم نه لري. دوی وایي د ښار په بیلابیلو سیمو کې د شخصي جامو لرونکو وسلوال چې نه پیژندل کیږي څوک دی د خلکو د ډار لامل ګرځېدلی دي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي په ښار کې ټولو ځواکونو ته یونیفرم ویشل شوی او ورته ویل شوی دی چې هیڅوک حق نه لري چې په شخصي لباس کې د پلټنې دنده ترسره کړي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
کته هم د طالبانو د سرپرست حکومت د کورنیو چارو وزارت څمو د مخ اعلان وکړ چې له دې وروسته باید د پلټنې په پوستو کې هیڅ طالب وسلوال له یونیفورم پرته ونه لیدل شي. خو د کابل ښار د بیلابیلو سیمو د پلټنې په پوستو کې له هم طالب وسلوال په شخصي جامو کې ښکاری. د کابل له باغ بالا سیمې څخه د خوشحال خان مینه پر لور غځېدلی سړک د طالبانو د پلټنې له دوه پوستو سره مخامخ کیږي. خو هغه څه چې د طالبانو حکومت ویلي په دې امنیتي پوستو کې نه دی عملي شوی. د یونیفورم لرونکي مسؤل وسلوال پکې کم خو د شخصي جامو لرونکي وسلوال پکې زیات تر سترګو کیږي. که څه هم د پلټنې د پوستې د وسلوالو چلند له خلکو سره بد نه دی، خو په سلیقې خبره کېدای شي. هغوی چې نظامی یونیفورم هم لري په ډیرو یې د منظمو پولیسو مینه ځکه نشي ماتېدی چې ډیری یې اوږدې څڼې لري، د بوټانو پر ځای ساده څپلۍ په پښو کوي او د رسمي خولۍ پر ځای لونګۍ یا ساده خولۍ پر سر وي. ښایي یو علت دا وي چې د پولیسو منظمې زده کړې نه دي ترلاسه کړې. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي د پلټنې په پوستو او یا لارو کوڅو کې د بی یونیفورم وسلوالو موجودیت د خلکو لپاره سرخوږی دی، ځکه د دوی په خبره نه ښکاري چې مسؤول وسلوال دی که غیر مسؤول. د کابل ښار اوسیدونکي عابد ازادۍ راډیو ته وویل
طالبان که وګورو په چپنچونو باندې پر پوستو باندې یا هم پر بازارونو کې دوی په شخصي لباسونو کې ګرځي چې هیڅ فرق نه کوي چې آیا دا اوس نظامي دی یا هم دا بل څوک. نو دا یو ستونزه زده، دا یو ډېر جدي ستونزه زده چې له دې څخه ځینې خلک سوء استفاده هم کولای شي. مثلا دوی په شخصي جامو کې هر څه کولای شي.
د ښار یو اوسیدونکي نبیله غوښتنه کوي چې باید د طالبانو حکومت خپلو وسلوالو ته د پولیسو منظمې زده کړې ورکړي او د پولیسو د یونیفورم اغوستل پرې جبري کړي.
هغه کسان چې نظامی دي خو په غیر نظامی لباس کې دوی پر خار کې ګرځي، دوی په سړکونو ولاړ دي یا دوی په کوڅو کې ګرځي، د دوی هغه ظاهری شکل چې په خپل کوم دی هغه هم یو ډول ویراونکی دی. بیا چې د دوی په لاس کې سلاح هم ووسی، دا یو سخت د ویرې حالات چې یو انسان کله چې له دسر مخامخ شي ویره ترې ولري.
د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي په کابل ښار کې د بی یونیفورم طالب وسلوالو لخوا د ټوپک ګرځول یو بد فرهنګ دی، ویره او ډار خپروي چې مسؤلین باید مخاوني سي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې په کابل ښار کې ټولو ځواکونو ته یونیفورم ویشل شوی او ورته ویل شوی دی چې هیڅوک حق نه لري په شخصي جامو کې د پلټنې دنده ترسره کړي. د دې وزارت ویاند عبدالنافع ټکور ازادۍ راډیو ته وویل
د کابل ښار ټول امنیتي ځواکونو ته یونیفورم ویشل شوی. ویل شوی دی چې بېل یونیفورم تاسو نشي کولای چې چا تلاشي واخلي یا پلټنه وکړي. همدارنګه د یونیفورم د رسولو او ویشلو لړۍ د هیواد نور ولایتونو ته هم پر رسیدو ده. ځینو یو شمېر ته رسیدلی ده، یو شمېر لا هم پاتې دي، زرد چې هغوی ته به مو رسیږي.
نوموړي همداراز وویل چې دوی له بیلابیلو ادارو سره پر یو میکانیزم کار پیل کړی دی څو په کابل ښار کې په شخصي جامو کې د ګرځیدونکو طالب وسلوالو مخه هم ونیسي. ښاغلی ټکور زیاته کړه چې د طالبانو حکومت په ښارونو کې د مسؤولو امنیتي کسانو لپاره توربخون یونیفورم ټاکلی دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت څه موده مخکې اعلان وکړ چې وروسته له دې همدا د امنیتي پلټونکو یونیفورم دی. خدا سی ښکاری چې طالب وسلوالو تر دې دمه د خپلو جګپوړو چارواکو دغه امر نه دی عملي کړی.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سی او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سی. د ټویټر پته ده پی ازادي رادیو.
وس په غزنی ته ورشو. د غزنی ولایت اوسیدونکو د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دوی د جدي اړتیا لمخې دي په دغه ولایت کې د ملکی هوایي ډګر جوړولو ته ځانګړي پاملرنه وکړي. دغه ډګر ډیره برخه په خوا جوړه شوې ده. دوی دغه هوایي ډګر د سوداګریزو مسایلو د پراختیا او دغه ولایت د سیلانیانو د راتګ لپاره مهم کړي. جزئیات په دې راپور کې.
د غزنی ولایت له مرکز څخه ختیځ لور ته د یونټ په سیمه کې د غزنی هوایی ډګر د دغه ډګر درغونې چارې شاوخوا نه کاله وړاندې په 15000 جریبه ځانګړې سوې مځکه د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت له لوري د 3 میلیون افغانیو په لګښت پیل سوې. د خامه هواکاری او ژغلاندازې کارنې تقریبا 80% بشپړ سوې چې 22 میلیون افغانۍ لګښت پر راغلی وو چې له هغه وروسته د ناڅرګندو دلایلو پر اساس د ډګر اساسي او تخنیکي چارې په ټپه درېدلې او لا هم دغه سپاتې دي. پر دغه ډګر په 1992 مریز کال کې د لومړي ځل لپاره د کامیر هوایي شرکت یوې الوتکې ناسته کړې چې له هغه وروسته بیا کومې لویې الوتکې ناسته نه ده کړې. خو اوس په اونۍ کې یو یا دوه ځله د سره صلیب، یو این او ځینو نورو نړیوالو موسسو وړیال وته کې ناستی کوي. خو اوس د غزنی ولایت یو شمیر سوداګر او عام اوسیدونکو د دغه هوایي ډګر د فعالولو غوښتنه کوي. د دغه هوایي ډګر د سوداګریزو مسایلو د پراختیا او دغه ولایت ته د سیلانیانو د راتګ لپاره مهم ګڼي. د دې په خبره د غزنی اوسیدونکو او سوداګر له ډیری ستونزو سره مخ. سړکونه یې خامه، کنډ کپر او نسی کولای چې په تنګ وخت کې کابل او بیا له کابل نورو ځایونو ته سفر نه وکړي. دوی وایي په ګڼو ولایتونو کې هوایي ډګرونه جوړ سوي. غزنی چې خپل هوایي ډګر هم لري او کارنه یې تر ډیره سرته رسیدلي، باید دولت او نورو نړیوالو مرستندویه ادارو له لورې ورته جدي پاملرنه وسي او پاتې کارنه یې هم ترسره سي. جمشید د غزنی یو تن سوداګر دی. نوموړی وایي تر اوسه په دې برخه کې هیڅ اقدام نه تر سترګو کېږي او هوایي ډګر چې باید پخوا لا ګټې اخیستنې ته سپارل سوی وای هم هغسې پاتې دی، باید جوړولو ته یې جدي پاملرنه وسي.
کله چې له دغه ځایه پروازونه پیل شي، کورني او بهرني سیلانیان ورسره راځي، نو بیا د خلکو په کاروبار او د خلکو په عوایدو مثبته اغیزه کوي.
غزنی ولایت سلګونه زره مسافر په بهرنیو هیوادونو کې لري چې دا غي د تګ را تک ستونزې د دغه هوایي ډګر په جوړېدو سره هوارې دلای سي. د غزنی هوایي ډګر مسولین هم ستونزې مني او وایي د دغه هوایي ډګر درنوي لا کارش پرته د ډګر ټولي مهمي او تخنیکی برخې غیر فعال دي. د دغه هوایي میدان مسول مولوی صفی الله محفوظ وایي د دغه میدان د اساسي جوړولو په برخه کې کار نه دی سوی. ټیکسوي ټرمینل، انتظار خونه او مسافر خونه هیڅ شای نه لري. استنادي دیوال لري، رنوی 2000 متر اوږدوالی او 80 متر پلنوالی لري. اغه زیاتوي کله چې بهرنی ځواکونه له غزنی وتل، د هوایی ډګر ویزیت او د رادارو دستګاوی دواړه تخریب کړي چې اوس یې یوازې سکلیټونه پات او نور هیڅ هم نه لري.
د غزنی هوایی ډګر چې یو رنوی جوړ شوی ده، نور شیان داسې چندان نه دي جوړ شوی. شاوخوا به میلیونه افغانۍ لګښت پی راځي.
ښاغلی محفوظ وایي موږ له مرکزي ادارې سره د دغه ډګر ستونزې په ځلونو ځلونو شریک کړي دي، خو تر اوسه مو مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی. د حمله دولتي چارواکو او نورو مرستندویو بنسټونو غوښتنه کوي چې دا دغه هوایي ډګر په بیا رغولو او فعالولو کې ورسره مرسته وکړي. نوموړی وایي دا دغه ډګر له 15,000 جریب مځکې څخه 3,000 د خلکو له لورې غصب سوې ده. که دغه هوایی ډګر اساسي جوړ او ملکی پروازونه ترې پیل سي، د وو ولایتونو دایکونډي، بامیان، میدان وردګ، پکتیا، پکتیکا او خپل د غزنی ولایتونو د خلکو ټول ستونزې به ورسره حل او د مسافرو په برخه کې به اسانتیاوې رامنځته سي.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، زه د فلون ولایت د ګریسول سالي سره خبره ستاسو ته کوم اسکیم. زما د ازادي کارکونکو صداقه خوښ دي چې زما پیغام نشر کړي. دا طالبان چې کوم تصفیه عملیات په ګریس کې شروع کړي دي، د خلکو د کورو سره حکومتي سلاوي شیاخي خصوص سنوي اخو د خپل حق په بیت المال دي. نن درهان خپل د کور د فارق سره یو شخصي سلا لري چې اساو ونه لري، کوم مشکل هم ولري چې هغه په لزر کې په بازار کې خرڅېږي، هغه هم سړي سوري. نو دا نه د صدا وایي چې دی ونه خدای پامه.
الو السلام علیکم، ما بو خبر کوم له غزي څخه. وروره موږ چې ټول په تاسو برباد شو، واړه واړه بچان مې یو ځانې په دوه ځې د کیږي. چاته وای چاته وزاره په دې از خدای تباو برباد شو. به مسلمان وای نه ما سره کوم څه چې دې سخ مریض یما. الله شاهد دې جماعت منا نیو شاهد ته کوم کول راځي ورکیږي.
بزر زاجن عدل حلمند ولایت اورور د آزادۍ رادیو تواصل ازمس پیغام ترجیه بالا پر افغانان قیامت ناراضی د غدر ته مسلمانان چې چګه وی دا ګرد دروا وای دا رسنۍ ته څوک زنګ نشته ولی ما د پخدای کسان دې دا زنګ وی غلط کوپ او خپل سر په سودا میډیا وینسته مطبوعات نشته. ورور ترجیه بالا قیامت ناراضی پر افغانان اوس قیامت سي سر قیامت سي خدای پاک دا قیامت دغه مظلوم ملت راغ دی خدای واوري دغه ازادي راډیو ته زموږ پیشنهاد دی. ورور چې دغه نشر کی او ټول راپور د سي دغه مکتب پر سر باندې خو ټول
شکر دی ناری نه جی مسلمانان جی یپ لا سړی مری شل گشت نه مری ټول افغانستان ته جزا غدا وسی درد جرا او ج خپل انجن دی تر لا سو ونی سی مکتب د جرا سی ک یو مری کسن مری طالب خو دی درب نه دی د زور حکومت سی
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په دې برخه کې زموږ خبرونو راپورونو هم دومره وو. په دویمه برخه کې درته نیمه نړۍ او بشري او اساسي حقوقو پروګرامونه لرو، خو تر هغه وړاندې خبرونه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش په طالبانو غږ وکړ چې لزن پرته د نجونو خوندزي پرانیزي. هغه پرون د شنبه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د پوهنیز تحول په سرمشریزه کې د وینا پر مهال د افغانستان د نجونو مسله یاده کړه. هغه لی ګوترش وویل د نجونو تعلیم د سولې، امنیت او پایداره پراختیا لپاره اساسي ګام دی. د راپورونو له مخې د طالبانو په بیا واکمنېدو څخه باندې 1.5 میلیونه هغه نجونې چې په متوسطو او لیسو دورو کې درسونه ویل د زده کړو محروم شوې دي. د ملګرو ملتونو کډوالو اداره UNHCR وایي په پاکستان کې سیلابونو په پاکستانیانو سربیر افغان کډوال هم ډیر ځپلې دي. د ادارې ویاند قیصر افریدی مشال راډیو ته ویل چې شاوخوا 300 افغان کډوال په سیلاب ځپلو سیمو کې اوسیږي او سیلابونو پرې په بیلابیلو بڼو په اغیزه کړې ده. د هغه په وینا UNHCR خلکو ته نغدې پیسې ورکوي او کوښښ کوي چې په ورته وخت کې ورته خواړه، خیمې او نور ضروري توکي هم برابر کړي. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ له روسي خونړۍ جګړې وروسته د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په نیویارک کې سره وکتل. د ایروتو میرزوفان او سایهون بیراموف د کتنې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلنکن لخوا تنظیم شوی و. د کتنې هدف د خودل شوی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ناندرۍ کمې او نازک اوربن پر ځای پاتې شي. د برېټانیا دفاع وزارت نن په خپل روسي استخباراتي ارزونه کې ویل اټکل کوي چې روسي ځواکونه په توره بهیره کې خپل اوکټلې د کریمیا ټاپووزمه ته نه د روسي نسول ته لیکدول دي. د برېټانیا دفاع وزارت د اقدام د روسي په وړاندې د اوکرين د لری واټن وشتون کو بریدونو د وړتیا د تهدید نه خبرلې ده. د دې وزارت په خبره روسي په توره بهیره کې خپل د کیلو ډوله اوکټلونو د سوستپول لوبو ځخه په نوروسورس کې کرانس نودار ولایت ته لیکدول دي. او چینی چارواکو د تایوان په اړه د امریکا د ولسمشر په وروستیو څرګندونو خپل ناخوښي څرګنده کړه. په یو وروستي ټلویزیوني مرکه کې جو بایدن د دې پوښتنې په ځواب کې چې چین پر تایوان برید وکړي دوی وایي د تایوان دفاع وکړي ویل هو واقعا یو بې ساری برید وي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماوننګ پرون د سپتمبر په 19 په یو خبري غونډه کې د ښاغلي بایدن څرګندونې د امریکا له تګلارې څخه په کلکه سرغړونې وبللې او ویل چې دا د تایوان بیلتون غوښتون کوز وکونو ته یو جدي ناسم سیګنال ورکوي.
نیما نړۍ
خسر دمیان خلیم را بندو لګولې.
امریکا کمپنۍ ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. ډاکټران وایي چې تبرکلوز یا سل ناروغي د نارینه او په پرتله په میرمنو کې ډیر لیدل کیږي. په کم عمر کې واده، پرله پسې زیږون، د خوړو کمښت، د چاپیریال ناپاکي، د کورنۍ له ناروغ غړي سره ناسته پاسته، په تبرکلوز اخته کس سره ډوډۍ خوړل، لګاډو لوخو څخه استفاده کول، هغه څه دي چې میرمنې ډیر ژر په سل ناروغي باندې اخته کوي. په پایل کې د دوو تنو هغو ښځو خبرې اورو چې سل مرز نیولې دي.
دا مرز مې د وینې مې کایوله ټوخی ادم، دا بغلونه مې درد لري، زړه مې ډاک دی، بس دا د زړه مې شي نه اخی. دوه نه و ټوخی ژمه چې سامي د شپې چې پرتان سامي باندې سي وچس هلک مې وچس اول خو ما وینه ډیره دغه کېد ګرځول مې وینه او سغه خوره کسه راڅګي ډیره ستړې سم ډیره زبون سم.
ضعیفم، ارتخای می لرلا، پخې
خی می شلشه وی نشم چگیده زرد تنگوله می دیر لرلا پا غصه کیدم بو ما بویل چی چاقو را وقت لزان بول بدا بغلون می دیر درد کول زش اول که نپویدم چی ده ساری مرز ده او کنه
مور ده کورنه حقا غری ده چی ده کورنه ده طول و کسان و مسئولیت ورلغاری بی کلا چی پا کورنه که کمتن مریضی گی نام ده میرمن ده چی ده دیگل پا خولو نیولی تر کاله منزلو او کور پا کولو ده طول که بی نو که چره ناروغی ساری بی دیر جرور بندیخته که گی ده داخل برخ داکتر سرایا یوسف زیوایی چه ام ده واجه ده چی نظر ناری نو تا میرمن دیر پساری ناروغی اخته که گی
خزی همیشه بکور که در طول ناروغانو پاله نکهی کچیری یا نارینم پا توبرکلوز مصاب شی یا بر مرز مصاب شی داغی خزا داغی پاله نکهی کچیری یا ماشومی هم پا ناروغی اخته شی یا مورد چه داغی پاله نکهی داغ مستقیم تماس در ناروغ سرم در دی سبب کیگی چی دوی دیر پا مرز باندی مصاب شی ناوره دور زمان پا وطن که حاکم دی همیشه بکور که اول نارینو تا دوره خواده ورکول که گره نرس ماشومان تا خواده ورکول که کچی پات شو خزی خوری که پات نشو نو هر سه چه مخ پا مخ راقی اغا خوری اخبال میده دکی کلا چه دوی کافی غزان اخلی دو دوی مقاومت وقتا تکیگی چه مقاومت خکتا شو دو دوی آسیب پذیری دی ناروغی پوران دی پورتزی بلیلت داده چه کلا خزی کورانه که پا ناروغی اخت کیگی بکور که پا دوی بنده اغا از کورانه دا واغانی چی دید اغای ندوی استفاده کهی دی خزی روختیات دو نتوجه نشتا دیره کورانه داده چه دیده نازریگی چه زر خزی داکتر تا بوزی و اغا تداوی وکی او خزی چه دید دوی تصمیم دو بل چاپل است یاد خو اخی یاد خو سر یا د کور ناری نه پلاس کده
قمر نیازی چې په هلمند کې ډیر وخت تیر کړی دی د هغه ځای د میرمنو پاک له هم وای چې په سی برخه کې دومره پاملرنه نه ورته کیږي لن موري سره مې مرکه کړی چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو هغه په پایل کې ککړه و هم د ډیرو ناروغیو لامل ګڼي
هوا لوده ده بارود پسرف سوای په دې وطن کې د دې ټولو سره سره خزو په وړاندې هغه سنځي هغه مشکلات چې دی هغه ډوري دی د جارو او پکاری په برخه کې دود ده د ډوډۍ په خولو او نورو پخلنځیو کې د حیواناتو د بیا د بیمه خوشحالۍ څخه استفاده کوو چې هغه هم ډیر سخت دود لري چې د دې ډیر متضرره ده دغه میرمنو دپاره د بلې خوا څخه بیا دا مشکل ده چې عموما ښځینه په کورونو کې د نورو مریضانو پرستاری کوي جوړ خلکو خدمت کوي باوجود دې چې خپل مریض وي تر ډیره حد پورې خپل د مریضي اظهار نه کوي دغه سي مېده مېده ټوخېږم دغه سي مېده تبه ده سړه تبه مې په وجود کې ده نو دا هغه مسائل دي چې خزینه یو ځلې خپل د ځان سره بې پروايي کوي بیا د فامیل د خوا څخه بې پروايي ورسره کیږي دوی د ټول کور خدمت په غاړه لري په هده لري دا یو مسؤلیت دی د یو ښځې لپاره ځکه چې هغه مور ده ځکه چې هغه مېرمنه ده ځکه چې هغه د دې کور لور ده ځکه چې هغه د دې کور مجور ده په هر نامه دې دا په دې کور کې خدمت وکړي که جوړ ده که نه جوړ ده
چې کله یو مېرمن په ناروغۍ اخته کېږي هغه که تبرکلوز وي یا نور د کورنۍ د غړو لخوا ډاکټر ته نه بیول کېږي بیا داسې یو خطرناکې ناروغۍ چې هغه له یو نه بل ته لېږدول کېږي دا کار څومره د کورنۍ نورو غړو ته هم صدمه رسولی شي
لکه خسر لکه پلار لکه خواښې لکه مور لکه عنۍ هغوی غږ چې اورېدل کېږي هغوی هم په مکمل ډول باندې د دوی په باره کې بې اعتنا دي لا دا توصیه ورته کوي چې لږ زره خاکشیر درته ویشه وویش کړه لږ بارتنګ درته په شیدو کې واچوه ویش کړه دا نه وایي چې نارینه ورته توجه کیش دغه خزه زرویسی معاینات وکي نه چې خدای نه کرده کوم تکلیف ولري بیا دا فکر هم د ځان سره نه کوي چې د دې د مشکل سره ټول کور په مشکل اخته کیږي هغه ماشومان په دغه اخته کیږي چې د دې هغه د هر څه سره چې دا تماس نسی التماس کوي فرض مثال په هغه ګلاس کې چې دا وبش کې په مغه خپل د خولې وب زه اکثر وطنوت کې د خلکو سره په ناس ته ولاړ کې کېناستلې مغال مغال مې ور باندې کړای چې مکه وداسې خپل د خولې پاتې وب خپل زوی ته ورکي چې واخه زوی وشک چې هغه ورته وای چې وبرک ځکه چې دا نو خپل په وجود کې ده په درد کې ده په خدمت کې ده په ستړیا کې ده نورې په وسه نه کېږي چې پورته سي خپل زوی ته پاکې اوبه ورکړي خپل د لاس اوبه هم دغه چې دی نیمایي شکل یې پسخورده یې یا پسمنده یې یا په اصطلاح باندې هغه ورته ورکړي خپل زوی ته نو طبعا زوی هم په دغه میکروب ورته انتقال شو په دغه مرض اخته شو
کله چې یو میرمن پوسی چې دا په تبرکلوز باندې اخته ده د کور چارې څه رقم سمبال کې چې له دینه نور کسان په دې مرض باندې اخته نشي
دوی ذهن هم باید آرام سي او فزیکل هم باید آرام سي او د مکمل استراحت څخه هدف دا ده چې یو خو به د هغه څخه مخنیوي وسي چې د دې مرض د کار په وخت کې نور هم دا کمزوري کوي، مرض ور باندې قوي کیږي، او دلته د امراض پاشل ځکه چې د په وجود کې میکروب انتها ته رسیدلی ده، غواړي چې پیل سي، غواړي چې نور ته ور انتقال سي په هوا کې په خواړه کې. نو په دې خاطر هم باید ډیر جدیت وسي. ښځه په کور کې یو وزاره ده، نو ورور دې خپل ور سره کومک سي، خاوند زمنې اولادونه چې هر یو دي، دا کوم شرم نه ده، کوم هار نه ده. زموږ پیغمبرانو خپل د میرمنو سره مرسته کړې دي، کومک یې کړی. که اقتصاد دي قوي ده، نور ډوډۍ ور باندې یو څو وخت مه پخوه، د بازار څخه د نانوایي څخه ډوډۍ راوړه. که د اقتصاد کمزوری ده، ډوډۍ په کور کې پخې، نو د یو خور څخه دي چې جوړه ده غوښتنه وکړه، خپل د خور څخه دي، خپل د مور څخه دي، خپل د ورندار څخه دي چې یو څو وخت همکاري ورته وکړي. ما داسې تجربې ډېر لیدلې دي، ما خپل په کورنۍ کې، خپل په خسرګنۍ کې، دغسې خپل په همسایګانو کې، خپل په دوستانو کې چې بیا داسې یو څوک په داسې یو مرض باندې اخته وي، نو بل خور ورته ورځي ډوډۍ ورته پخوي. نو فقط دا ده چې د ورونو توجه غواړي، ورونه دې دا شرم ونه ګڼي چې زه څنګه د همسایه ښځه خبر کړم چې ما ښځه تبل کوروز ده، تر اسې مونږ ډوډۍ پخه کړه، تر څو پر دغه ښځه باندې، پر دا مریض باندې فشار رانسي. داسې نفرانامیزه خبرې ورته کیږي په کورنیو کې، بعضې لقبونه ورکول کیږي د دغسې شیانو څخه. خودداري وکړي تر څو چې هغه مایوسه نسي، هغه ذهن نارامه نسي او زر تر زره ښه سي.
په اخره کې که د کورنیو مسؤولو کسانو ته، نارینه و ته او ورپسې خپله مریض شخص ته، د تاسو یو لانډه توصیه ولرو ډیر خوشاله سم.
توصیه زما مشوره مشرانو ته د کورنۍ، بل خصوص نارینه و ته، دا ده چې بی پروايي مکوي، د دې فاجعه څخه مخنیوي وکړي. دوی مپریږي چې ځان سره بې پروايي وکړي، خپل د صحت سره بې پروايي وکړي. ته موږ ګورې چې ودرېږه چې فصل راټول سي، ودرېږه چې یو اړې راشي ټولکو، بیا پیسې پیدا سي، بیا به دې وېسو دوا به درته وکړو، تر څو چې راشي پورته کیږي او تر څو چې ته پیسې پیدا کړي، دا ښځه له منځه ځي او نور ته د خپل ویروس انتقالوي، چې هغه ویروس بیا بیرته فاجعه راوړونکی ویروس دی.
روزو دې ته چې په تبرکلوز یا سل ناروغي اخته کس څه ډول درملنه شي، بیا هم ډاکټر یوسف زی وایي چې د تبرکلوز درملنه په منظم ډول دوا اخیستل سره کیږي.
دغه د تبرکلوز تداوی یو منظم وخت ضرورت لري چې هغه باید تعقیب شي. که چیرې دغه وخت ښه تعقیب نشي، د کې ناغږي مسره شو، د دې سبب کیږي چې د مرض بیرته د شخص په مرض مصاب شي. نو په دې حساب د دې دوا اخیستل لپاره باید هر ورځ مراجعه وشي کلینیک سیاغه صحیح مرکز ده. کچیری یا مور په تبرکلوز باندې یا په نری رنز باندې مصاب شي، نو په دې حساب دی باید هغه خپل شخصي افضل سهم په نظر کې ونیسي، او د نور کورنۍ افضل سهم باید په نظر کې ونیسي. او کچیری دی د بل مریض پالنه کوي، دغه په حساب هم باید دغه ټیک ته دی ډیر باید پام وی چې دغه مریضان چې په تبرکلوز مصاب زي، حتی لوسه دوی کوشش وکړي چې بل کوټه کې دسملي، او هغه کوټه دی باید انتخاب شي چې مستقیما د لمر وړانګې هغه ته راشي، چې دغه مرض عامل د لمر مقابل کې ډیر مقاومت تیټ دی. کچیر د لمر مستقیم وړانګې سره مخامخېږي، د مرض مري دا میکروب. بستره چې دا مریض ته استفاده کوي، باید روزانه لمر ته دی واچول شي، او په هغه لوښي کې چې مریض خواړه خوري، هغه باید کله چې وینځل شو باید لمر ته کېښودل شي. احیانا کچیر لمر نه وي کنه، په جوش اوبو سره دی وینځل شي. مریض که هر څوک، که د کور ښځه وي، که ماشوم وي، که نارینه وي، دا باید ماسک نه استفاده وکړي، ځکه چې کله ټوخی کوي، د ټوخی سره د میکروب ډیر خواره کیږي.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې ټول ناروغان په تیر هغه کسان چې په ساري مرض اخته وي، ځانګړي پاملرنې ته اړتیا لري. همداسې مېرمنې چې د کورنۍ د ملا د تیر حیثیت لري، په وخت سره یې درملنه اړین کار دی. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420214 شپږ سوه یو. دا وه نننۍ خبرونه، تر بیا ښې چارې.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه قدر منوریدونکو اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلای کوم. درنو دوستانو دا ونه د طلاق د حق په تړاو بحث لرو. دا چې طلاق حق څه دی، په کوم مواردو کې نقص کیږي، په قوانینو کې څه ویل شوی، په دې اړه درن مل مرا سره په خبرونه کې دی افغان حقوق پو عبد سبحان مصباح. په پیل کې مصباح صاحب کې د طلاق د حق په تړاو دوستانو ته معلومات ورکړي.
ډیره مهرباني. طلاق په حقیقت کې جلاوال ته ویل کیږي، لری کې دوه ته ویل کیږي، یعنی د خزي او د میړه ترمنځ چې کله نکاح رامنځته کیږي او یو شرعي او قانوني رابطه د زوجیت رامنځته کیږي، که څنګه چې نکاح حق ګڼل شوی ده، همدغه رقم طلاق هم یو حق ګڼل شوی ده چې دا بیرته سره لري شي. یعنی د خزي او د میړه ترمنځ صحیح رابطه، رابطه د منحل کېدل په حال او په راتلونکي کې، په هغو الفاظو چې د طلاق معنا ورکړي، طلاق افاده ورکړي، هغه ته طلاق وایي.
په قوانینو کې مصباح صاحب، البته په نړیوالو قوانینو کې د طلاق د حق په تړاو څه راغلي؟
طلاق حق یو نړیوال حق ده، یعنی د هر هیواد په قوانینو کې کوم هوادونو کې چې خلک ژوند کوي، لکه څنګه چې د نکاح حق ورته ورکړل شوی دی، د طلاق حق هم ورکړل دی. او که په هر مذهب وسی، که په هر دین وسی، دا یو منل شوی حق ده. او په همدغه اساس باندې نړیوالو کنوانسیونونو، بد بشر د حقوقو په اعلامیه کې او په نورو اسنادو کې دا حق بیا ملاتړ شوی ده. هر هیواد ځان ته قوانین لري، هغه تګلارې فرق کوي. افغانستان او نور اسلامي هیوادونه د شرعي احکامونو په استفاده سره د طلاق موارد مختبیعي، او هغه هیوادونه چې بیا اسلامي نظامونه اسلامي نه دي، هغوی بیا هم د خپل د طلاق لپاره خاص قوانین او خاص اصول لري چې د هر هیواد له بل هیواد سره تفاوت کوي.
آیا د طلاق د حق په تړاو په ملي قوانینو کې هم څه شته که څنګه؟
متل شکه د افغانستان په ملي قوانینو کې د طلاق لپاره موارد لرو. تر ټولو قوي قانون مدني قانون د افغانستان چې په 1955 کال کې دا قانون نافذ شوی دی، او د ټولو څلورو فقهو نه لدنه موارد فکر اخیستل شوی دی، یعنی حنبلی او مالکی او شافعی او دا حنفی، دا ټول فقه شته. نو 155 ماده نه تر 155 ماده پورې په ټوله کې د طلاق تعریف نه نیولې، تر انواع د طلاق او ټول موارد باندې بحث راغلی دی. او دا د شریعت نه اخیستل شوی احکام دي، او په واضحه توګه یعنی د منګه په مدني قانون کې د طلاق په ارتباط باندې بحث راغلی ده. د یادولو وړ ده چې په اساسي لحاظ باندې دا حق ورکړل شوی ده نارینه ته کله چې بحث د طلاق راشي، نو مګر دا چې نارینه له ښځې سره توافق وکړي او دا حق ورکړي بیرته ښځې ته، خو په اصل کې دا حق د طلاق حق نارینه ته ورکړل شوی ده، خو په مقابل کې بیا ښځې ته هم حقوق ورکړي دي چې په هغه په واسطه باندې دغه د واده رابطه، هغه د زوجیت رابطه له منځه بوځي، هغه بیا خلع ده، هغه تفریق ده. یعنی د سره له دې چې ښځه په ځینو مواردو کې چې نارینه وغواړي د طلاق حق مرته ورکړل ده، یعنی طلاق یو طرفه عقد کولی شي چې په خپل یو خواهی لري فسخه کړي، خو د دې تر څنګه بیا د خلع موضوع هم راغلی چې د مال په مقابل کې مختزي چې په 155 ماده کې په بحث راغلی ده، او د مدني قانون همدغه رقم د تفریق حق ورکړی ده.
ولی او د کومو دلایلو له مخې د طلاق حق نقص کیږي؟
د طلاق د حق د نقص موارد خو طبعا فرهنګي موارد دي، چې فرهنګ د ناپوهۍ له وجهې نه دا حق نقص کیږي او نه ورکول کیږي. تر ټولو ستره ستونزه په افغانستان کې دا ده چې ګرچه دا ډېرې مثبته پایلې هم لري، ولی په هر حال فرهنګ یوه مانع ده د طلاق لپاره. نو ناپوهي د قوانینو نه مانی ده، اقتصاد هم تاثیر لري په دې کې، د قانون نه حاکمیت، د محاکمو کې زند قضایا او کې او د فساد او د ترڅنګ د رشوت او د خبري هم موانع دي. نو مختلف موانع دي چې د طلاق لپاره رامنځته شوي دي، د داسې حال کې د چې طلاق باید کچیر ته ضرورت ورته وسی نو بیا لازمه ده چې دا په هغه رقم چې قوانین ویلي دي هغه مطابق باندې مخته ولاړ شي.
مس پاسب یوه میرمنه یا یوه ښځه څه وخت او په کومو مواردو کې د طلاق غوښتنه کوي شي؟
دا طلاق حق د ښځې لکه څنګه چې مخکې وویل شول دا اساسا د نارینه حق ده. بحث لفظ د طلاق چې مطرح شي مګر دا چې ښځې مخکې له دې چې په نکاح کې همداسې شرط ایښودل شوی اوسي چې ما ته به دا حق راکول کېږي ځکه دا یو عقد ده، یو قرارداد ده د نارینه او د ښځې ترمنځ. په دې عقد کې که داسې ښځې اوسي چې هغه د قوانین نه باخبره اوسي یا په زمین کې توافق د نارینه هم ولري نو په دې صورت کې بیا کولی شي چې طلاق مسله مطرح شي. پرته له دې نه دغه دوه بحثه نور دي چې خلع او د تفریق موضوع ده، او په خلع او تفریق کې بیا قاضي صلاحیت لري چې دا کار وکړي او مسله مخته بوزي او د جدایي مسله رامنځته کړي. یعنی یو ښځه کولی شي چې که چېرته د میړه لخوا میړه عیب ولري، د سیاوای بوسی چې هغه صاحب العلاج مریضی وشي یا یو بل مشکل ولري، د دې ترڅنګ ضرر ترې وارد شي، احساس ضرر وکړي، البته دا به محکمه به ثابته یي چې په څه رقم باندې ضرر ده. د دې ترڅنګ نارینه باندې فرض ده چې ښځې ته خپل نفقه ورکړي یا مالي خپل تر وسه توانه پورې. که چېرته یو نارینه دغه حق نه انصراف کوي او نه ورکوي ورته، نو بیا په دې ترڅ کې کولی شي چې ښځینه ولاړه شي محکمې ته او د نفقې مثلا مطرح کړي او بیا تفریق واخلي. در هغې بله مهمه موضوع د غیابت موضوع ده که د یوې ښځې میړه غایبه کېږي یعنی ورکیږي، په دې ترڅ کې بیا هم ښځه کولی شي چې محکمې ته مراجعه وکړي. محکمه هم اصل دلته دا ده چې د حنفي فقه کې بحث دا راغلی چې تر اویا اتیاو کلو پورې، یعنی حنفي فقه کې دا مشکل شتون لري. بیا مالکی فقه کې دا مسله دا ده چې څلورو کلو پورې که چېرته یو میړه ورک وسي، بیا په هغې صورت کې نو کولی شي چې د تفریق مسله مطرح کړي. نو دلته هم تفریق حق شته ده چې ښځې کولی شي د دې حق نه استفاده وکړي.
په افغانستان غوندې ټولنه کې کله چې یوه ښځه طلاق اخلي نو هغې ته خلک په ښه سترګه نه ګوري، دغه موضوع ته څنګه ارزوئ؟
د خوښنې ځای ده چې کله خصوصا د طلاق یا د تفریق یا د خلع مسله د ښځې لخوا مطرح کېږي، د قوانینو په مطابق دا یې حق ده، ولې فرهنګي موانع لري، د کورنۍ نه نیولې تر ټولنې پورې دا ټول موانع دي ورته. نو دا یوه ستونزه ده چې موږ په شته نظام کې د دې لپاره چې نارینه حاکمه دي، نظام مرد سالاره نظام ده، دغه سیاسي سره خزی مخامخ دی، نو د دې حل خو طبعا واضح ده چې د قوانینو مطابق باندې دا کار وشي او خزی له حق نه د خپل تل مستفیده وسی.
مس باسب که د شریع قوانینو لحاظ هم دوستان ته معلومات ورکړي چې د طلاق د حق په اړه څرغلي نو خبروي.
د طلاق حق د اصل کې د شریعت پر بنسټ باندې تعریف شوی ده. کوم موارد چې د افغانستان په مدني قانون کې راغلي دي هغه ټول په حقیقت کې شرعي احکام دي، نو فقط شریعت را واضح کړی ده، په دریو پښتو ژبه باندې لیکلی ده او ټول موارد. یعنی د افغانستان قوانین د طلاق په ارتباط باندې ټول هغه احکام راوسی دي چې په شریعت کې راغلي دي، په داسې حال کې چې په شریعت کې د طلاق موارد ډېر واضح په قرآن شریف په آیاتو او په حدیثو کې راغلي دي چې بیا د حنفي فقه او په نورو فقه کې دا موارد واضح شوي دي، ټول شرایط مشخص دي. او د یادولو وړ ده چې د طلاق موضوع په شریعت کې یو د حساسو او مهمو مسایلو له جملې نه ده، یعنی په دې معنا چې حتی په شرعي لحاظ باندې حتی په ټوقه کې هم که د طلاق مسله مطرح کېږي دلته طلاق رامنځته کېږي. نو ډېره له دې مسلې نه باید احتیاط واخیستل شي. شریعت په دې ټینګار کوي چې دا رابطه یوه مقدسه رابطه ده او دا باید تل ورته درناوی وشي د نارینه او د ښځې لخوانه خوښنه سره چې مونږه نارینه ځینې اوقات د طلاق مسله په یو موضوع کې مطرح کوي، مثلا کوي که یو کار مې ونه کړو په ما د ښځه طلاق دی، په داسې حال کې چې طلاق رامنځته کیږي، یا مثلا ځینې اوقات کله یې اعصاب خرابیږي، په غوسه کیږي، په غوسه کې دا خبرې کوي، یا هم مثلا رجوع نه کول بیا بېرته دا پخپله یو طلاق رامنځته کیږي. یعنی دا ډېر یوه حساسه او باریکه موضوع ده او ډېره مقدسه موضوع ده په اسلام کې او په شریعت کې، نو لازمه ده چې دې رابطې ته ډېر درناوی وشي او په ډېر احتیاط سره له دې رابطې سره تر آخره پورې مخته ولاړ شي. نو ښه خبره دا ده چې د طلاق نه موارد کې زیات فکر و نشي، بلکې هغه فکر دی واده په کولو کې وکړي. مخکې له دې چې نامزد کیږي واده کوي، په واده کې رضایت، ځکه د نکاح مسله یو مهمه موضوع ده په شریعت کې چې د رضایت پر بنسټ باید وشي. نو ښه ده چې مخکې له دې چې نکاح کیږي باید ډېر احتیاط وشي، د هلک او نجلۍ خوښې ته نظر وشي، د برابرۍ او د کوفې موضوع په نظر کې ونیول شي، او د دې ترڅنګ ټول شرایط د معمولا موږ هلکان په ټیټ عمر کې ودونه کوي، دا لازمه نه ده نجونې په کم عمر کې ودونه کوي. یعنی دا عمر چې څوارلسونه نیولې تر اتلسو شلو کالو پورې دا عمر د وړکتوب عمر ده، په دې عمر کې د تصامیم نه نیول کیږي. د عمر موضوع، د تحصیل موضوع، د اقتصادي پیاوړتیا موضوع، د عقل د پخوالي موضوع دا ډېره مهمه ده. دا په نظر کې ونیول شي کله چې به بحث د رابطې رامنځته شو، بیا د رابطې ساتنه د یو امانت په توګه د دواړو خواوو لخوا نه، هم د نارینه او هم د ښځو لخوا نه، باید تر اخره وساتل شي.
کور ودان مننه کو چې خبرونه کې راسره وي. قدرمنو دوستانو، دا د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو موږ را لیکړه، تر بیا چې د خیر په نور خبرونه کې ستاسو حضور کې حاضرې کو، تاسو ټول په لاس پرو ښه وخت ولرئ.
پہاڑ کی اس ہر سیگی پپے سو شام